احمد جعفر احمدی، تاسو ستړي مشي او بل پښتو خبرونه پایل شو. په دې خبرونه کې اوري چې د افغانستان دولت د کورنیو چارو د وزیر په مشرۍ یو پلاوی ټاکلی دی، څو د پکتیکا د والي د وروستیو خبرو سپیناوی وکړي. د پکتیکا والي ویلي دي چې د داعش کورنیو ته د افغانستان د ملي امنیت شورا لخوا نغدې مرسته شوې ده. پر دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو راپورونه او مطالب لرو. دوه اونیز پروګرامونه هم د خپرونې په وروستۍ برخه کې درته خپرو، خو لومړی قاسم سلیمان ته ور ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د دې سات د مهم خبرونه وړاندې کړي.
لمړی هم پام وکړئ مهمو سرټکو ته. د پکتیکا والی وای د داعش له کورنۍ سره د ملي امنیت شورا د مرستې په اړه د څرګندونې په خوانی حکومت ته متوجه وي. د مدني ټولنو فدراسیون نن او سبا په افغانستان کې ملي ورځې اعلان کړي. او متحده ایالات وای روسیا د اوکراین په ختیځ کې اضافه هوایي مدافع سیستمونه ځای پر ځای کړي. د هم بشپړ خبرونه. د پکتیکا والی وای د تیر حکومت پر امنیت شورا انتقاد کړی چې د داعش لغړو سره مرسته کړې ده. عبدالکریم متین ازادې رډو ویل چې د اوسنی حکومت په امنیتی چارو کې د بدلون لپاره انتقاد کړی وو.
راتمه چې ما سره موجود دي، مرکزی حکومت سره موجود دي، د رسول اسد هم دا خبره کوي چې د پکتیکا حکومت کې وو او د جناب حمید کرزی په پورت وو. ما صرف په هغه شپه ما دا یو مثال ده او مانه وکړل چې دا وڅېړي یا دا دې سپینه کړم.
د پکتیکا والی په داسې وخت کې دا خبره کوي چې د جمهور ریاست د وی خبر پاڼې لمخې د ملي امنیت د شورا مرستيال د پکتیکا د والی تورونه به بنسټ او له غرضه ډک بلل دي. اوس د دې تور د چړن لپاره د کورونی چارو د وزیر نور الحق لومی په مشرۍ یو پلاوی ټاکل شوی دی، څو په لس ورځو کې ارګته په دیاړه راپور ورکړي. د افغانستان د ملي امنیت د شورا د اطلاعاتو د همغږي مرکز پرانستل سو. دغه مرکز پرون پارک کې د وی غونډې په ترڅ کې ولسمشر پرانست او بیا د همدې مرکز د قومندانۍ له ځنګړي خونی څخه اشرف غنی د یو شمیر صحوی قلوردوګانو له قومندانانو سره د ویډیو کانفرنس لاري خبري وکړه. د ملي امنیت د شورا د اطلاعاتو د همغږي مرکز په پرمختللو وسایلو سمبال دی. په افغانستان کې د غوڅ ماموریت لوی قومندان جنرال کیمپل د دې مرکز پرانستل مهم وبلل او ویل چې له دې سره به د افغانستان د امنیتي ادارو ترمنځ په کشف او امنیتی چارو کې قوي همغږي پیدا سي. په افغانستان کې د مدني ټولنو فدراسیون نن او سبا د ملي ماتم ورځې اعلان کړی دی. د مدني ټولنو د فدراسیون مشر صدیق انصاری په دې اړه ویل
د هواد د ورستیو زړه بوګنونکو او خونخوارو واقعاتو په تاثیر سره د پنځشنبه او جمعې ورځ په ټول هواد کې د ملي ماتم ورځې اعلانو.
د مدني ټولنو فدراسیون وای چې نن او سبا به فاتحه اخیستل کیږي او د خواخوږی غونډې به جوړیږي. په تیرو نږدې درو اونۍ کې په لسګونو افغانان په ننګرهار، بدخشان، خوست، غزنی او څو نور ولایتونو کې د افغانستان د دولت د مخالفو وسلوالو له لورې وژل شول. د افغانستان د کرکټ بورډ غواړي چې هند د لوبو یو میدان ورسپاري. څو هلته افغانان د هند او نور هیوادونو له لوبډلو سره مسابقې وکړي. د افغانستان د کرکټ بورډ مشر نسیم الله دانش د فرانسې خبري اژانس ته وویل دوی له ولسمشر اشرف غنی څخه دا هیله لري چې دا موضوع راتلونکي اونۍ د هند سفر پر مهال له هندي چارواکو سره شریکه کړي. افغانستان ته متحده عرب اماراتو یو میدان په شارجه کې ورسپارلی دی او تر اوسه افغان ټیم له نور هیوادونو سره هلته مسابقې کوي. د امریکا متحده ایالات وای روسیا د اوکراین په ختیځ کې د هوایي مدافع اضافي سیستمونه ځای پر ځای کوي او هم د هواد د اوربند لمفقي څخه د سرغړونو په سیمه کې بیلتون پال ځواکونو ته د روزنې په چارو کې شکیل دی. د امریکا د بهرنی چارو د وزارت ویاندی ماری هارف د چهارشنبه پر ورځ په یو بیان کې ویل چې د اگست لمیاشتې راهیسې د روسیې د هوایي مدافع تر ټولو ډیر تجهیزات دي چې د اوکراین په ختیځ کې ځای پر ځای کیږي. هرفویل روسیا د غرض د اوکراین ختیسته درنې وسلې لښدوي او د پولي پوجډو کې خپل پاوز پیوړی کوي. کیفاو لویدیز له اوږدې مودې راهیسې روسیا له بیلتون پالو سره په پوځي ملاتړ تورنوي خو مسکو دغه تورونه ردوي. ام اخو د فرانسې ولسمشر وایي ک چرته هغه دوه جنگي بیړۍ چې پاریس پر مسکو پلورلې روسیې ته ونسپاري فرانسې به پیسې بیرته ورکړي. فرانسوا اولاند د دغه تړون پاړه چې یو شریه 3 میلیارډ ډالر ارزښت لري ل خپل اوکراینی سیال پترو پروشینکو سره تیر ورځ په پاریس کې د خبرو پر مهال ویل
سور لو میسترال نو ایووکون
د یوې کچیر د هلیکوپټر د لیږدونکو کښتیو مسترال خبر راپورته کیږي هر راز انتخاب له موږ سره د میز په سر سته. د اوس لپاره باید ووایم چې روسیې ته د مسترال کښتیو ورکړه د هغو دلیلونو له کبله چې ترې خبر یو ممکنه نه ده. د فرانسې ولسمشر زیاته کړه چې سبا به د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د لیدو پر مهال پر دې مسلې وغږیږي. په اوکراین کې د روسیې د لاسوهنې او د روسیې له خاورې سره د کریمیا د یوځای کېدو له کبله فرانسې مسکو ته د دغو دوو بیړیو له ورکولو لاس اخیستی دی. هالنډي تحقیق کوونکي د اوکراین په ختیځ کې د مالیزیا الوتکې د لویدو په سیمه کې د جسدونو ټوټې او یو شمیر نور شیان موندلی دي. په دې سیمه کې تیر کال د جولای په 18مه د مالیزیا د هوایي چلند یوه الوتکه له 298 سورلیو او عملی سره وغورځېده. د هالنډ عدلیې وزارت په یو اعلامیه کې ویلی دی چې د جسدونو د ټوټو تر څنګ د یو شمیر ګینې پاسپورټونه او د دې الوتکې د سورلیو یو شمیر عکسونه موندلی دي. اوکراین او یو شمیر لویدیځ هیوادونه په دې باور دي چې دا الوتکه روسي پلوه بلتون غوښتونکو په توغندۍ ویشتلې وه. روسیې دا تور رد کړی دی چې بلتون غوښتونکو ته یې توغندۍ ورکړې دي. ټاکل سوی ده چې د اروپایي اتحادیې مشران نن په یوه بیړنۍ غونډه کې پر دې خبرې وکړي چې په څه ډول کولی سي له مدیترانې څخه اروپا ته د غیر قانوني کډوالو د بهیر مخه ونیسي. د بروکسل د غونډې لپاره د یو بیان مسوده وایي مشران به ژمنه وکړي چې هغه کښتۍ به مخکې له دې چې قاچاق وړونکي ترې کار واخلي په نښه کوي، ضبطوي او له منځه به یې وړي. تمه ده چې د اروپایي اتحادیې مشران به دغه راز په سمندر کې له ګزمو سره د اضافي مالي مرستو او کښتیو ژمنه وکړي. د غیر قانوني مهاجرینو د بهیر په اړه د خبرو لپاره د اروپایي اتحادیې مشرانو د غونډه وروسته له غیر بللې چې د تیر یکشنبې په ورځ د لیبیا په سواحلو کې له 300 زیات کسان ډوب سول چې په دې سره په روان میلادي کال کې د غیر قانوني مهاجرینو د مړینې شمیره 1250 تنو ته ورسېده. د ایتالیا صدر اعظم ماتیو رینزی په لیبیا کې د قاچاقوړونکو په وړاندې د اقداماتو غوښتنه وکړه. روم وایي له لیبیا څخه د مهاجرینو په سلو کې د نوي کښتیو مزل د دې هیواد تر سواحلو پورې پای ته رسېږي. او د اروپای شورا مشر له ارمنستان او ترکیه غوښتي دي چې د تاریخي مسلې پر سر له اختلافاتو لاس واخلي او ډیپلوماتیکي اړیکې ټینګې کړي. بریجان جګلند د چهارشنبه په ورځ دا خبره د ارمنستان په مرکز ایروان کې وکړه. ټاکل سوی ده چې جګلند سبا د عثماني امپراتورۍ له لوري د ارمنیانو د ډلې ایزې وژنې د سلامتلین په مراسمو کې برخه واخلي. د دغه اروپایي چارواکي په وینا ارمنستان او ترکیه باید د 2009 کال د ابتدایي موافقې له مخې ډیپلوماتیکي اړیکې ولري. جګلند دغه راز ویل اروپایي شورا د دغو دوو هیوادونو ترمنځ د هر راز خبرو ملاتړ کوي. تر دې دمه د نړۍ درویش هیوادونه دا مني چې عثماني ترکانو 500,000 ارمنیان د نړیوالې لومړۍ جګړې پر مهال وژلي دي. دا تر دې دمه خبرونه.
له قاسم سولمل نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول. خبرونه د ازادي راډیو په انټرنیټ پاڼه کې شته. که غواړئ بیا یې ولولئ پته مو د ازادي راډیو .org. د افغانستان دولت د کورنیو چارو د وزیر په مشرۍ یو پلاوی ټاکلی دی څو د پکتیکا د والي د خبرو سپیناوی وکړي. د پکتیکا والي څه ویلی دی؟
ما د تیر حکومت پالیسیو ستراتیژیو باندې انتقاد کړی او مثال مې همداسې ورسره چې په تیر حکومت کې په بربل ولسوالۍ کې چېرته چې دولتي حاکمیت تر 100% ده 2 لکه ډالره د مهاجرینو په نامه هلته ځي ترځي کېږي.
ویل کېږي په شمالي وزیرستان کې د پاکستان د پوځي عملیاتو په نتیجه کې د منځنۍ آسیا د هیوادونو یو شمیر وسلوال د افغانستان لور ته راوښتي چې د شمالي ولایتونو په ناامنیو کې لاس لري. بدخشان هم یو له دغو ولایتونو دی چې په وروستیو کې پکې د ناامنۍ پیښې زیاتې شوې. د دې ولایت پر امنیتي وضعیت یو تفصیلي راپور لرو.
بخش عمده جنگ بدخشان برمیگرده به جنگ منطقه‌ای یا بالاخره جنگ دستای بزرگ، یعنی بیرون از افغانستان مثل استقبالات همسایه به شک نیست.
د فرخوندې د قتل مسله مو هم تعقیب کړې ده. په سیمه ییزو او نړیوالو موضوعاتو کې اولی چې د پاکستان صدر اعظم او د پوځ لوی د رسیز نن سعودي عربستان ته ځي تر څو د هغې هیواد چارواکو ته قناعت ورکړي چې ولې اسلام آباد د یمن په شخړه کې د ریاض د پوځي مرستې غوښتنه رد کړه. دوه اونیز پروګرامونه د خپرونې په وروستۍ برخه کې درته خپروو. د اساسي او بشري حقونو او ژوند په شیبو کې به
په خبرونه کې به واوري چې په خوا ناویانی په کوم توکو راخولي کېدی.
دړی به کې خو دې پاندري به کې خو دې نرګچور به بسره چاو سر لږه به تیلو کې ګډاو بیا به سر پوري کاو.
د افغانستان دولت د کورنیو چارو د وزیر په مشرۍ یو پلاوی ټاکلی دی څو د پکتیکا د والي د خبرو سپیناوی وکړي. تر دې مخکې د پکتیکا د والي عبدالکریم متین په وینا ویل شوي وو چې د افغانستان د ملي امنیت د شورا له لوري په پکتیکا کې د داعش له کورنیو سره مرستې شوې دي. خو د پکتیکا والي وایي چې دا خبره نوې نه ده، دا پخوانی د حامد کرزي د حکومت د وخت ده، هغه وخت چې په شمالي وزیرستان کې د پاکستان پوځ عملیات کړي وو او له هغې سیمې د افغانستان ختیځو جنوبی ولایتونو او دغه راز پکتیکا ته یو شمیر وسلوال او یو شمیر کسان له خپل کورنیو سره راوختي. او په دې اړه تفصیل د احمد شبر پر راپور کې
د پکتیکا والی رسنۍ ملامتوي چې د خبرې ناسمې راخیستې دي او د امنیت پر شورا د تور نه دی لګولې چې د شورا له داعش سره په پکتیکا کې $2,00,000 ډالر مرسته کړې ده. عبدالکریم متین ازادي راډیو ته وویل
داغه کار چې سوی وو ما د تیر حکومت پالیسي او ستراتیژي باندې انتقاد کړی او مثال مې هم دا شو کړی چې په تیر حکومت کې په بربل ولسوالۍ کې چاته چې دولتي حاکمیت تر لاسه کړی څه دوه لکه ډالرای د مهاجرینو په نامه التزی تنظیم کیږي ولې موږ
د پکتیکا والی په داس وخت کې دا خبره کوي چې جمهوری ریاست د کورنیو چارو د وزیر نورالحق علومی په مشرۍ یو کمیسون ټاکلی دی څو دا ادعا وڅېړي. دغه کمیسون په ترکیب کې د عدلیه او د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیران، د ملي امنیت لوی رئیس، په پوځي چارو کې د لوی څارنوالي مرستیال، د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواکې ادارې سرپرست، د ولسي جرګې دوهم نائب، د مشرانو جرګې دوهم نائب، د ولسي جرګې د دفاعي او ځمکني بشپړتیا د کمیسون رئیس، د ولسي جرګې د داخلي چارو او ملي امنیت د کمیسون رئیس، د مشرانو جرګې د داخلي امنیت، د دفاعي او د سیمه ییزو چارو د کمیسون رئیس شامل دي. دغه کمیسون ته ارګ دادن د سپارلې ده چې دا موضوع په هر اړخیزه توګه پولیس ورزو کې وسیړي او خپل راپور جمهور ریاست ته وړاندې کړي. د افغانستان مشانو جرګې هم روانه ونی د پکتیکا له والي څخه د اسنادو د وړاندې کولو غوښتنه وکړه. د مشانو جرګې یو شمیر غړیو د سیشن به پر زویل کچرته د پکتیکا د والي خبري حقیقت ولري د ملي امنیت شورا دی بیا جواب ورکړي. سناتور عبدالرحیم حسن یار وویل
اگر اظهارات والی پکتیکا به جا هست
که د پکتیکا د والی څرګندونې پر ځای دی نو د ملي امنیت شورا باید د افغانستان د خلکو د يرغمل سو او هغو قربانیانو د کورونې په وړاندې جواب وایي چې د شمال نه نیولې تر جنوب او شرق او غرب پورې په وینو کې ډوب دي او وایي چې ولې دوی د داعش له کورونې سره مرستې کوي.
عبدالکریم متین د جدې په 15مه د پکتیکا والی ټاکل شوی دی. د دې سربیره چې د ازادي رډو ته وویل چې د تور د ولسمشر حامد کرزي د وخت خبره ده، خو د جمهوری ریاست د وی خبر پانی لمخي د ملي امنیت د شورا مرستیال د پکتیکا د والي ورسي خبري به بنسټه او مخرسانه بلل دي.
د موضوع بیا هم احمد شیبر د پکتیکا له والي سره په مرکه کې شریک کړي ده او لمړی ترې پوښتنه کړي ده چې دا خبره د حامد کرزي د حکومت د وخت وی ولې اوسنۍ حکومت د قضیه د چړن لپاره یو پلاوی اټاکي. عبدالکریم متین په جواب کې وویل
کچته ان رتبه حیات راسي هم او راتنه چې ما سره موجودي مرکزی حکومت سره موجودي دغه ټول استاد هم دا خبره کوي چې د پاتیا حکومت کې او د جناب حامد کرزي په وخت کې ما سره په غو شپه ما دا یو مثال او معنا وکړ چې دا اوس چړن یا دا د سپینا کم اصل ما ته موضوع دا و چې موږ باید خپل پالیسي او ستراتیژي کې امنیت تغیر ورو په توالي او په پر وخت یې چارو کې متاسفانه رسنۍ او ډیر بد انعکاس ورکړ او خلکو ته یو تشویش پیدا کړ.
ولی صاحب متین د مشانو جرګې پریکړه کړې ده چې راتلونکي اونۍ تاسو او د امنیت شورا مشر خپل غونډې ته ورغواړي، نو څرنګه تاسو له مشانو جرګې سره تر دې مخته ارتباط نه دی نیولی او مرکزی حکومت ته مو نه دی ویلی چې دا قضیه د اوس د وخت نه ده او په دې کې تاسو خپل مسؤلیت نه لرئ؟
مشانو جرګې په سترګو ځم چې تاسو ته احترام لرم او زما هم دا توجه عمل ته ورته وکړه.
تاسو اوس د یو والی په صفت باندې څرنګه له ارګ سره ارتباط نه دی نیولی چې هغه ته ووایئ چې کومه خبره چې تاسو کړې ده ستاسو د خپل ولایت د وخت خبره نه ده؟
دا نو تویل دي دا کوم د ورور دا خبره خو نه ارت چې له دا نه ما صرف مطلب چې کوم دا یو څه دی دا دمره نه کار کوي کوي دا نه زه کوم څه په دې خبره کې لرم نه دا دعوت هم چې دا ما کړی دا ما د حکومت کړی نه ارګ دا خبره کوي دا صرف مطلب چې دا ما یو څه کوي راشي بس هم کوي چې ما له خبره یو څه کوي او څه کوي اما دا نو د لایلات خبره ده. خبره دا نه ده چې ما دا خبره په دې کړي ما دا خبره ده شکایت کوي چې زه له پخواني پالیسي او ستراتیژي سره ډیر راحت نه یم خوشاله نه یم دې ته تغیر ورکړم. یو مثال دغه پیسو ته زیاته دغه څه دوه سو مثال مو ته نو تاسو افغانستان کې لرو چې موږ اشتباه وکړي.
د پکتیکا والی عبدالکریم متینو چې د خپل وروستي څرګندونو په اړه ازادي رادیو ته معلومات ورکول، د پکتیکا دی والی له قوله ویل شوی چې په هغه ولایت کې د داعش د غړو له کورنیو سره مرسته شوی. د دې موضوع د څېړلو لپاره یو دولتي پلاوی د افغانستان د کورنیو چارو د وزیر په مشرۍ ټاکل شوی دی. خو لکه څنګه چې مو واورېدل، عبدالکریم متین وایي چې دا موضوع تر ډیره حده رسنیو راپورته کړي او د دې خبرې تحریف کړي دي، خو تر اوسه ورسره ارګ په دې اړه څه نه دی ویلي او د همدې حامد کرزي د حکومت د وخت خبره ده. ولکه چې په شمالي وزیرستان کې د پاکستان د پوځي عملیاتو په نتیجه کې د منځنۍ آسیا د هیوادونو یو شمیر وسلوال د افغانستان لور ته راوکتي چې همدی وسلوالو د افغانستان شمالي ولایتونه هم ناامن کړي. بدخشان هم یو له دغه ولایتونو دی چې په وروستیو کې پکې د ناامنۍ پیښې زیاتې شوې دي. د دې ولایت پر امنیتی وضعیت وروسته یو تفصیلی راپور لرو.
چی خواهد شد بچه؟ یا کیا؟ کیا یار انتخاب میکنن؟
و این کتایی که آمده ام کل سندگوی زور است جبیر
و باعث یک کسی که از این خاک است ما افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی و با امیدهای دیگر
دیدید پاره چی پا افغانستان که مداخله تو نشید.
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
ازادی پسپو که در امواج ازادی خبرونه تاودا و تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه در ماسپخیل دریونه تر پنزو بجو پوری ازادی راڈیو نواره.
نن په دې پروګرام کې چې په دریو بجو پیلېږي او دوه ساعته دوام کوي، په افغانستان کې د ناامنیو د زیاتېدو او له ناامنیو د زیاتېدو له امله ملکي تلفاتو د زیاتېدو او همداراز په افغانستان کې د داعش د حضور په اړه خبرې کیږي. تاسو هم کولای شئ چې دې پروګرام ته ټلیفون وکړئ او خپل پوښتنه له چارواکو مطرح کړئ او هم خپل نظر د ازادي راډیو له لارې له نورو سره شریک کړئ. بیا هم په افغانستان کې د امنیت په موضوع کې تم کیږي. په بدخشان کې د سلګونو بهرنیو جنگیالیو موجودیت د ولایت خلک او سیمه ایز چارواکي اندېښمن کړي. دوی وایي د دغو مخالفینو د موجودیت له امله د بدخشان شپږ ولسوالۍ ناامنه شوې دي. نږدې دوه اونۍ مخکې سلهاوو وسلوالو مخالفینو چې بهرنیان هم پکې شامل وو، د بدخشان د جرم په ولسوالۍ کې د ملي اردو پر څو پوستو حملې وکړې او د ځینو افغانانو د افغان سرتېرو سرونه هم پرې کړل. په دې سفی الله ستانکزی یو تفصیلی راپور لري.
په افغانستان کې د ملي وحدت د حکومت لره رامنځته کېدو وروسته سلګونه وسلوال مخالفین له تاجکستان، ازبکستان، قزاقستان، چچن، چین، ترکیه او عربي هیوادونو د پاکستان له چترال نه نورستان ته راوختي او بیا بدخشان ته رسیدلي چې هلته ناامنۍ رامنځته کړي دي. اوس وخت یوازې د بدخشان په جرم ولسوالۍ کې څه باندې 400 بهرني جنگیالي میشت دي او عملا د افغان پوځیانو پر ضد جنگيږي. د همدې مسالې د څېړلو لپاره بدخشان ته ولاړو او له نږدې مو له ولایتي چارواکو عوامو خلکو سره خبرې وکړې. د افغانستان په شمال کې د ملي اردو د 209 شاهین قلي اردو د ارکان رئیس ازادي راډیو ته ویل چې د بهرني مخالف جنگیالي غواړي په بدخشان کې د لاجوردو کانونه استخراج او قاچاق کړي او بیا په دې ولایت کې ځان ته د ځای جوړولو نه ورسته منځنۍ اسیا ته هم جګړه وغځوي. جنرال غلام حیدر حیدر ویل چې له یو کال راهیسې سلهاو بهرني وسلوال مخالفین له خپل کورنۍ سره یو ځای د جرم ولسوالۍ په ابخستک سیمه کې ځای پر ځای شوي او د افغان پوځانو پر ضد ورانکاري فعالیتونه کوي.
اهداف یې دا چې یادارن یا میخواین کې
دی وی د هغوی هدفونه دا دي چې د افغانستان له پولو د منځنۍ آسیا هیوادونو ته لار پیدا کړي او هغه سیمه هم ناامنه کړي. همدارس غواړي چې له دې لارې مخدره مواد قاچاق کړي او په کرانو منجان کې د لاجورد یو کان دی هغه هم ناقانونه او غیر مسلکي توګه استخراجوي او اخلی او زانونه تمویلوی. د دې عملی د بدخشان ختیځ برخې ډیر نام نکړی دي.
شرقي بدخشان البته برا اندخته
جرم، وردوچ، یمګان، یفتل، راغستان او کرانو منجان د بدخشان هغه ولسوالۍ دي چې وسلوال مخالفین پکې فعالیت کوي او ځینې سیمې په خپل کنټرول کې راوستي دي. سیمې سروکی وایي چې ډیر ژر به د وسلوال مخالفینو پر ضد یو لړ پراخ عملیات په بدخشان کې پیل شي. شوخوا دوونه مخکې سلها وسلوال مخالفین چې پکې بهرني جنگیالي هم شامل وو د جرم ولسوالۍ په اړوند سیمو کې د ملي اردو په څو پوستو حمله وکړي او د ځینو افغان سرتیرو سرونه پرې کړل. سیمه ایز چارواکي وایي چې د ملي اردو پر پوستو په حمله کې د جګړې پر مهال شاوخوا شپېته بهرني جنگیالي په لومړی کرخه کې وو. که څه هم د وسلوالو مخالفینو د حمله د افغان حکومت او افغانانو لتون خبرګون سره مخ شوي، خو ویل کېږي چې په جرم ولسوالۍ کې د افغان سرتیرو له موټرو نه د تیلو پلور د سرتیرو د وژل کېدو یو لامل دی. خو د شاهین قول اردو د ارکان رئیس بیا دا خبرې ردوي او وایي چې په جرم ولسوالۍ کې سختې لارې زیاتې دي او همدا د دې لامل شو چې افغان سرتیري له ستونزو سره مخ شي. تېره اونۍ وروسته له هغه چې یو شمېر افغان سرتیري د وسلوالو مخالفینو په دغو حملو کې ووژل شول او د ځینو سرونه یې پرې شول، افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او له هغې مخکې د کورنیو چارو وزیر بدخشان ته ولاړل. ښاغلي غنی په فیض آباد کې خلکو ته په یو غونډه کې ویل چې مخالفین هیڅکله د افغان سرتیرو د سرونو په پرې کولو سره حکومت نشي پرځولی. خو پوښتنه دلته ده چې په رښتیا سره هم څوک غواړي چې بدخشان نه امن کړي او اصلي هدف یې له دې کاره څه دی؟ د بدخشان د ولایتي شورا رئیس عبدالله ناجی نظری له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې د دې ولایت ناامنۍ کورني او بهرني اړخونه لري.
بخش عمده جنگ بدخشان
دی وی په بدخشان کې د جګړې لویه برخه د سیمه ایز جګړې او د سیمه د استخباراتو په لمسون راپورته شوی او لانجو پورې رسیدي. په دې کې شک نشته زه هم تاییدوم چې کورنۍ اړخم لري. د سیمه په کچه لانجی د لاجورد دکان او د مخدره مواد قاچاق د دې مسلې کورني اړخونه دي. د ښاغلي نظری په خبره پاکستان هیڅکله نه غواړي چې په بدخشان کې د ورېښمو لار جوړ شي او په بدخشان کې هم ځینې کړي هڅه کوي چې په دې ولایت کې د ځینو سیمو په نام نه کولو سره قانونه په ناقانونه توګه راوباسي او خپل اپ کې ګټه وکړي. خو ښاغلي نظری خبرداري ورکوي چې چیرته په بدخشان کې د ناامنیو په وخت مخاونه نیول شي، پراتلونکي کې به بهرني وسلوال مخالفین د افغانستان له شمالي ولایتونو تاجکستان، چین او نورو سیمو ته هم ورسیږي. ښاغلي ناجی هم په جرم ولسوالۍ کې د ملي اردو پر پوستو د وسلوال مخالفینو د حملو د ملاتړ په نوم تورن شوی وو چې دای بیا د تورونه بیا اساسه بولي. په عین حال کې د بدخشان د سولې کمیټې رئیس مولوی عبدالواحد طیبی وایي چې اړتیا ده څو د ملي وحدت مشران له سیاسي او ډیپلوماتیکي لارې له افغانستان بهر د بدخشان د ناامنیو مسله مطرح او حل کړي.
خارجي کې اس بعد از اینکه درک میشه
دی وایي ورسته لدی چې دا په ثبوت ورسیږي چې بهرني جنگلي په تاجکستان، چچن، ازبکستان او یا پاکستان پورې مربوط دي باید مطبوع هیوادونو ته قناعت ورکړل شي. زما په باور تر څو چې د ملي وحدت د حکومت مشران په سیاسي او ډیپلوماتیک توګه دا خبرې د افغانستان له خوري بهر حل نکړي د دې هیواد ستونزې نشي حل کېدلای.
افغانستان حل نمیشوه.
بدخشان د افغانستان په شمال ختیځ کې پروت ولایت دی چې له چین، تاجکستان او پاکستان سره ګډې پولې لري. د بدخشان مدني فعالان او عام خلک وایي چې په بدخشان کې د لاجورد او سرو زرو د کان موجودیت او د غیر مسؤوله وسلوالو فعالیت په دې ولایت کې ناامنۍ ډېرې کړې دي. د بدخشان یو مدني فعال ډاکټر عبدالقادر رویش وایي چې ځینې پخواني قومندانان هم د خپلو ګټو په خاطر په ناامنیو کې ښکیل دي او له بهرنیو او کورنیو وسلوالو مخالفینو ملاتړ کوي. دی وایي دا کسان د پخوانیو سیمه ییزو قومندانانو او له هغو کسانو لخوا چې له دولت مراور دي او وزګاره پاتې دي حمایه کیږي، په خپلو سیمو کې ځای ورکوي او د خپلو سیالانو ځپلو او د ځینو کاندیدانو د بدنامه کولو په خاطر د ناامنیو او ګډوډیو په جوړولو کې ترې کار اخلي. ښاغلی رویش په خبره کې چیرته حکومت له کورنیو او بهرنیو وسلوالو مخالفینو سره د جګړې اراده ولري او له خلکو مرسته وغواړي، مخالفین به ډېر ژر له بدخشان وشړل شي. په عین حال کې د بدخشان د مرکز فیض آباد او جرم او یمګان ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکي وایي چې د افغان دولت تر څنګ دریږي او چمتو دي چې له وسلوالو مخالفینو سره جګړه وکړي. د بدخشان یو اوسیدونکی فیض ملنګ وایي چې اړتیا ده څو ټول افغانان د بهرنیو وسلوالو مخالفینو په وړاندې جګړه په ګډه پیل کړي. دی وایي هغوی له دې ملت او زموږ خلکو څخه نه دي. رئیس جمهور دې پریکړه وکړي یو لک کسان به د جمهوري ریاست شاوخوا ته ټول شي او له داعش سره به جنګ وکړي. نن یې چې د یو هلمندي سر په بدخشان کې پریکړه د هلمندي نه بلکې زما بدخشي سره رانه جلا کړی دی. هلمندی، کندهارای، ننګرهارای ټول د همدې وطن دي او موږ ټول یو افغان یو. اوس وخت په بدخشان کې اویا کلی د بهرنیو او کورنیو وسلوالو جنګیالیو تر ګواښ لاندې دي، که څه هم ویل کېږي چې ډېر ژر یو پوځي لوا په بدخشان کې ځای پر ځای کېږي او د مخالفینو پر ضد به پراخ عملیات وشي. خو د سیمې خلک ټینګار کوي چې په یو شمېر سیمو کې د مخالفینو د بیا ځایېدو د مخنیوي لپاره دي افغان پوځیان دایمي پوستې جوړې کړي. یو شمېر افغان پوځي کارپوهان هم باور دي چې د بدخشان د ستراتیژیک موقعیت په پام کې نیولو سره باید ډېر ژر افغان پوځیان د بهرنیو او کورنیو وسلوالو مخالفینو د ځپلو لپاره اقدام وکړي. دا کارپوهان ټینګار کوي چې حکومت باید د عملیاتو د بریالي کېدو لپاره د سیمې د خلکو مشورې هم په پام کې وساتي.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه.
ازادي رادیو هم هر ورځ د سهار له وو بجو د ماخم تر وو بجو پورې اوریدلی شي. د ولسمشر میرمن رولا غنی وای د فرخوندې د وژلو پیښې په ټولنه کې د ښځو د رول پیاوړي کېدو سره مرسته کړې ده. د فرخوندې د قتل په تور لسګونه کسان نیول شوي چې د لوی څارنوالۍ په وینا ډېر ژر به دوسیې محکمې ته وسپارل شي. نور جزئیات د حمیده هارون عثمان په راپورټ کې اورئ.
دا سهي لشته چې د فرخوندې قتل به په افغانستان کې د تاریخ پاڼې بدلې او د افغان ښځو وضعیت ته به خبر نه ورکړي. د افغانستان لومړی میرمن رولا غنیوای یو شمیر خزو لدی سره په کتنې کې ورته ویلی چې د فرخوندی تر وژل کې دورسته د نفس له اعتماد او په ویار سره لزاورونو لري د کابل پر سرکونو ګرځیدل شي. د افغانستان لومړی میرمن د سه شنبه پورز په غونډه کې چې د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا د 1325 نمبر پریکړه لیک د 15 کلیزې په ویار جوړه شوې و وویل لا تر اوسه هم په ډیرو کورنیو کې تاوتریخوالی دوام لري.
همدا اوس چې موږ خبرې کوو په ډیرو کورنیو کې ښځې د تاوتریخوالي له ناوړه څیرې سره مخ دي. آیا موږ هغه ارزښتونه ارزوو چې د اوږدو کلونو جګړې او ګډوډۍ څخه په میراث پاتې دي؟ آیا ښځې د ټولنې مشروع غړي نه دي؟ آیا موږ باید د یوې ښځې په توګه هغوی ته درناوی ونه کړو؟
ویش کله نفر خونده د 1993 لمریز کال د کب د میاشتې په 28 نیټه په کابل کې د قران کریم د سوځولو په تور د یو شمیر قهرجنو کسانو لخوا په بیرحمانه توګه شکنجه او وژل شو او وروسته یې مړی وسوځول شو. دغه پیښه د افغان حکومت، مدني ټولنو، سیاسي ګوندونو او عامو خلکو له سختو غبرګونونو سره مخ شوه او دوی وغوښتل چې د پیښه عاملینو ته د سزا ورکړ شي. د فرخوندې د وژلو د پیښې د څیړنې د کمیسیون د راپور له مخې فرخوندې قرآن کریم نه وسوځولی او د شاهد شمشیری د زیارت د متولي د تهمت له مخې له دار از برخلیک سره مخ شوه. لوی څارنوالۍ ویلي چې د فرخوندې د قتل دوسیه به ډېر ژر بشپړه او محکمې ته به ولیږل شي. په عین حال کې د افغانستان لومړۍ میرمن رولا غنی وایي دا امکان شته چې د فرخوندې وژنه به افغان میرمنې له پخوا څخه لا پیاوړې کړي.
له فرخوندې سره دغه تراژیدي پیښه د خلکو د ذهنونو په وړاندې یو درس دی او څرنګه چې ټولو ویلي دغه پیښه د افغان ښځو د پیاوړي کېدو لپاره په یوې مهمې شېبې بدله شوې ده.
افغان تاریخ لیکونکي وایي د افغانستان په تاریخ کې د فرخوندې د نوم په لیکلو سره کله یوې خوا په تاریخ کې د یو شمیر افغانانو وحشت په ډاګه کیږي، خو له بل خوا له افراطیت سره د مبارزې د ملاتړ ښکارندوی هم ده. هغوی په دې باور دي چې د تاریخ لیکونکو قلم د فرخوندې په قتل د تورونو کسانو په اړه د محکمې د حکم انتظار باسي او عادلانه پریکړه به یې د افغانستان په راتلونکي ځوان نسل مثبت اغیزه وکړي. په دې برخه کې مو د مشرانو جرګې لغړی انارکلی سره یو مرکه کړې ده او له هغې څخه مو د فرخوندې د قتل په دوسیه کې د ځان په اړه پوښتنه کړې ده.
زما په نظر چې څومره چې تحقیقات وشي او هغه کسان چې کېدای شي نور کسان هم د دې استعداد په دې قضیه کې ډېر لاړ شي او یا هغه تحقیقات چې د خلکو نه کېږي نور خلک هم په دې باندې چې په دغه قضیه کې و دا به کومک وکړي. خو په اول قدم کې لوی څارنوالي وویل چې یو میاشت وخت ونیسي، مونږ یو میاشت وروسته یعنی محکمې ته دوسیه لیږو. زما غوښتنه دا ده چې داسې یو قضیه ده چې واقعا یو شهود جرم ده او په دې کې ټول اسناد ثبوت او زمانه کوم یو تعداد هغه خلکو نه چې که نور کومک په دغه پروسه کې ونیسي په هغه ساحه کې، لیکن هغه فلم برداري چې د موبایل د لارې نه وشو هغه ډېر کومک وکړو ټول هغه کسان ته چې په دې قضیه کې کار کوي. زما غوښتنه دا ده چې لوی څارنوالي خپل جدي اقدامات وکړي او دغه دوسیه زر تر زر محکمې ته ولیږي.
یو شمېر کسان په دې باور دي چې د دغه تورونو کسانو چې نیول شوي دي د فرخوندې په قتل د دوی د ملاتړ تر شا یو شمېر لوی لاسونه دي، یا یو شمېر قدرتمن واکمن کسان لاس لري غواړي دوی خوشي شي یا د یو شمېر کسانو د نیولو مخه نیسي. نظرم په دې اړه څه ده؟ حکومت ته تاسو څه وړاندیز کوئ؟
زما حکومت نه غوښتنه دا ده چې زه فکر کوم دا یو د فرخوندې قضیه یو عادي قضیه نه و، اوس دغه قضیه یو ملي قضیه ده. بیا هم زما غوښتنه حکومت نه دا ده چې خاصتا د افغانستان د ملي یووالي حکومت ولسمشر نه چې لوی څارنوالي ته هدایت وکړي هر چې زر تر زر دغه دوسیه محکمې ته ولیږي.
په دې برخه کې مو د فرخوندې د قتل په اړه د کابل د یو شمېر ښاریانو نظرونه را اخیستی دي.
زه سلطان محمد د کابل ښار یو اوسیدونکی یم. د فرخوندې په باره کې دغه خلک چې دوی داسې یو بد چلند کړی دی، دوی هیڅ دولت کوم اقدام نه کوي او هیڅ د دې باره کې کوم د خلکو ته هیڅ کوم یو اقدام نه کوي. دوی باید رسم اجازات سي، دوی درس باید حکم د اعدام په هغه صدر سي، ول چې د خلک بیخي ذاتی له دې دولت نه ناراضه.
باید عدالتانه نظام په افغانستان کې پلی شي. کچیری دی هغه ماپیایی کړی دا کوشش کوي د پرغوندی قاتلان خوشی سی، نو باید چې غوی سره د عدالت قاضی سرندوالی ته مخی سی که چیر ته یو کړی غواړی چې دا خلک خوشی کی نو دا یو مافیایی کړی دی دا نو په افغانستان کې نه عدالت منی او نه قانون منی.
د فرخوندی د اصلي قاتلینو په اړه باندې اوسه پورې دا کم اصلي قاتلین نه دي نیول شوي، دا د کشفي ارګانونو بېغوري ده. حالان چې د دې عکسونه په فیسبوک کې ویډیو کې په ټولو ورځپاڼو او په تلویزیونونو کې خپاره شوي دي.
د فرخوندی د قتل په اړه مو راپور واورید، البته تفصیلي راپور. په همدې سره د خپرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. وړاندې دوه اونیز پروګرامونه لرو. دغه راز سعودي عربستان ته د پاکستان د صدر اعظم او د دې هیواد د پوځ د لوی درسیز د سفر له حاله مو خبرو. خو اوس به قسیم سلیمان ته ور ورکړو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه واوروي.
د پکتیکا والی وای د تیر حکومت پر امنیت شورا انتقاد کړی چې د داعش له غړو سره مرسته کړې ده. د پکتیکا والی په داسې وخت کې د خبرو کوي چې د جمهوریت ریاست د وی خبر پاڼې لمخې د ملي امنیت د شورا مرستیال د پکتیکا د والی تورونه به بنسټ او لغرزه ډک بللې دي. د افغانستان د ملي امنیت د شورا د اطلاعاتو د همغږي مرکز پرانستل سو. په افغانستان کې د مدني ټولنو فدراسیون نن او سبا د ملي ماتم ورځې اعلان کړی دی. د مدني ټولنو فدراسیون وایي چې نن او سبا به فاتحه اخیستل کېږي او د خواخوږۍ غونډې به جوړېږي. د افغانستان کرکټ بورډ غواړي چې هند د لوبو یو میدان وروسپاري څو هلته افغانان د هند او نور هیوادونو له لوبډلو سره مسابقې وکړي. د امریکا متحده ایالات وایي روسیه د اوکراین په ختیځ کې د هوایي مدافع اضافي سیستمونه ځای پر ځای کوي او هم د هیواد د اوربند له مفقې څخه د سرغړونو په سیمه کې بیلتون پال ځواکونو ته د روزنې په چارو کې شکیل دی. د فرانسې ولسمشر وایي که چیرې هغه دوه جنګي بیړۍ چې پاریس پر مسکو پلورلې روسیې ته ونه سپاري، فرانسه به یې بیرته پیسې ورکړي. هالنډي تحقیق کوونکو د اوکراین په ختیځ کې د مالیزیای الوتکې د لویدو په سیمه کې د جسدونو ټوټې او یو شمیر نور شیان موندلی دي. ټاکل شوی ده چې د اروپایي اتحادې مشران نن په یو بیړنۍ غونډې کې پر دې خبرې وکړي چې په څه ډول کولی سي له مدیترانې څخه اروپا ته د غیر قانوني کډوالو د بهیر مخه ونیسي. او د اروپایي شورا مشر له ارمنستان او ترکیې غوښتي دي چې د تاریخي مسلې پر سر له اختلافاتو لاس واخلي او ډیپلوماتیک اړیکې ټینګې کړي.
د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په انټرنیټ پاڼه کې شته که غواړی بیا یې ولولې. پته مو ده ازادي رادیو انټکای اورګ. وړاندې دوه اونیز پروګرامونه لرو، خو اوس به نړیو سیمیزو نړیوال موضوعاتو ته مخه کړو. د پاکستان صدر اعظم او د پوځ لوی درسیز نن سعودي عربستان ته ځي تر څو د هر هیواد چارواکو ته قناعت ورکړي چې ولې اسلام آباد یمن په شخړه کې د ریاض د پوځي مرستې غوښتنه رد کړه. نور جزئیات له پېښوره د ازادي رادیو د خبریال زبیح الله شفق پر راپور کې اورئ.
د پاکستان صدر اعظم نواز شریف او د دې هیواد د پوځ لوی درستیز جنرال راحیل شریف پنن د یو جګ پوړي سیاسي او پوځي پلاوي په ملتیا د سعودي عربستان په ورځني سفر ریاست ته لاړ شي او له سعودي چارواکو سره به د یمن د موضوع په ګډون په یو شمېر نور مسالو خبرې وکړي. د راپورونو مخې دغه پلاوي به د سعودي له پاچا او نورو چارواکو سره د یمن پروان کړکیچ او په دې کې د پاکستان پر رول مفصلې خبرې وکړي. د پاکستان دغه سیاسي او پوځي پلاوي په داسې حال کې سعودي ته روان دی چې دغه هیواد په مشرۍ عرب ائتلاف له تیرې یوې میاشتې راهیسې په یمن کې د حکومت په ملاتړ په حوثي شیعه یاغانو هوایي بریدونه پیل کړي دي. سعودي همداراز په روانې میاشت کې له پاکستانه غوښتي وو چې په دغه جګړه کې ورسره پوځي مرسته وکړي، خو د پاکستان پارلمانو مشرانو جرګې تر څو ورځني بحث وروسته پر حکومت غږ وکړ چې د یمن په شخړه کې د بېطرفه پاتې شي. د پاکستان په دغه پریکړې د متحده عربي اماراتو د بهرنیو چارو وزیر سخت خبرګون وښود او اسلام آباد ته د لوړ قیمت پرې کولو ګواښ وکړ. د سیاسي او سیمه ایزو چارو څارونکي سعودي ته د نواز شریف او د پوځ د لوی درستی دغه سفر په اړه وایي چې پاکستان نه غواړي سعودي عربستان او د منځني ختیځ نور هیوادونه خپه کړي، نو ځکه صدر اعظم په خپله ور روان دی. د سیاسي او سیمه ایزو چارو څارونکي حسن خان له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه وویل:
ما په خپل پاکستان نه غواړي چې هیڅ قسمه د سعودي سره یا د نور خلیجي ملکونو سره د تعلقات خراب شي. نو څنګه وره هم د دې یو کړه ده چې راحیل شریف او نواز شریف چې کوم دي دوه نه به د سعودي عرب د فوجي او کم چې دولتي کار دی او سره په خبره کې په دې باندې چې پاکستان دا وخت دی پوزیشن کې نه دی چې هغه خپل فوجونه دی او بل ملک او بل کنفلیکټ چې کوم دی آلته کې ولي
سعودي ته دغه جګپوړي پاکستانی پلاوی تر سفر مخکې د هیواد دفاع وزیر او همداراز د نواز شریف د ملي امنیت سلاکار په مشرۍ پلاوه هم ریاست سفر نه کړی. همداراز د سعودي عربستان د مذهبي چارو وزیر صالح عبدالله هم اسلام آباد ته راغی. د پاکستان له بیلابیلو سیاسي مشرانو سره یې د یمن وضعیت وڅېړه او هیله یې څرګنده کړه چې پاکستان به په دغه شخړه کې هرومرو د سعودي مرسته وکړي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې آزادۍ رادیو ته راستولې دي. محمد هاشم سولمل له مارجی څخه لیکي باید په هغو ټولو سیمو کې عملیات پیل شي چې البته د هلمند چې د مخالفینو له خطر سره مخامخ دي. عبدالاحد افغان له هلمند څخه بیا لیکي هغه کسان چې د فرخوندې د مرګ په تور نیول شوي باید سخته سزا ورکول شي تر څو دا ظلمانه جرم بیا تکرار نشي او نورو خلکو ته د عبرت درس وګرځي. عبدالرازق صاحبزاده له لغمان څخه لیکي دینی عالمان باید د منبر له لارې په افغانستان کې د شخړو غندنه وکړي. ازادي راډیو اوري او سم دوونیز پروګرامونه خبرېدو تر چمتو دي. مخکې لدې چې ژوند په شیبو کې واوري د اساسي او بشري حقوقو پروګرام ته غوښ شي.
اساسي او بشري حقوق
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست د اساسي او بشري حقوقو یوې ګل خبرونه اوریدو ته مو هرکلی کوم. تاسو د خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي او په لوی شهرونو کې په 0.5 صفه روښانه اوازه اوریدلی سي. د دې اونۍ په خبرونه کې د اساسي قانون د شپږ څلورمې ماده په اړه خبرې کوو. سمور سره په سټوډیو کې د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د انتقالي عدالت څنګه مسؤل رحیم الله رامی ملمدی. رامی صاحب د اساسي قانون په شپږ څلورمه ماده کې اتسول سوي دي.
بسم الله الرحمن الرحیم. تر هر څه د مخه خپل سلامونه او نیکی هیله تاسو ته او تاسو قدرمن اوریدونکو ته وړاندې کوم. د اساسي قانون شپږ څلورمه ماده د عالی تعلیمات او عمومي او اختصاصي مؤسساتو د تاسیس چې د دولت دنده ده په دې مورد باندې صراحت لري او په دې مورد وایي چې د عالی تعلیمات او عمومي او اختصاصي مؤسساتو تاسیس د دولت دنده ده. د افغانستان ادب کولای شي چې د دولت په اجازه د عالی تعلیمات او عمومي اختصاصي او سواد د زده کړې مؤسساتو په تاسیس اقدام وکړي. دولت کولای شي چې د عالی تعلیمات او عمومي او اختصاصي مؤسساتو د تاسیس اجازه د قانون د احکامو مطابق بهرنیو اشخاصو ته هم ورکړي. دولتي عالی تعلیمات و مؤسساتو ته د شمولیت شرایط او په دې پورې اړوند چارې د قانون په واسطه تنظیمیږي. دا درې ځانګړي موارد دي په دغه ماده کې چې څنګه عالی تعلیمات او عمومي او اختصاصي مؤسساتو چوکاټ څنګه رامنځته کېدلی سي او د دې د فعالیت اجازه په څه شکل باندې ترلاسه کېدلی سي.
رامی صاحب په ټوله کې د دولتي لوړ زده کړو مؤسسو او خصوصي لوړ زده کړو مؤسسو ترمنځ فرق څه کې دی؟
په دې اړوند باید وایم چې دغه توپیرونه مونږ کولای شو په دوه ډوله تر ارزونه لاندې ونیسو، هم د کمیت لمخې او هم د کیفیت لمخې. د کمیت لمخې خو په دې معنی دی چې څومره عالی تحصیلات او یاد عالی تعلیمات او مؤسسات دولتي په ټولنه کې وجود لري او خاصا په لوی ښارونو کې او یا هم کراسو مرکز ته په مرکز کې د دې تعداد هم تقریبا تر یو حد پورې موجود دی او وجود لري. ولی د خصوصي تحصیلات او تعلیمات او مؤسسات بیا نو اوس په هر کوڅه کې خوشبختانه جوړ سوی دي د کمیت له لحاظه، ولی د کیفیت له لحاظه نو بیا ډیر زیات ستونزې ستا په دغه برخه کې چې دې ته باید پاملرنه وسی. ولی په هر حال ز یو ځانګړی وړاندیز د دولتي عالی تعلیماتو لپاره لرم اچھا او هغه دا دیسه متاسفانه مونږ تر اوسه پورې دولت په دینه د توانه دلای چې د عالی تحصیلاتو په چوکاټ کې د لوړو زده کړو د ماستری او لغین علاوه سرل دیس په کې د شي په د کابل پانتون کې به ځینې فرصتونه وی د ماستری تر دورې پورې ولې د ډاکټرا پی ایچ ډی تر دورې پورې دغه زمينه تر اوسه پورې په هیواد کې نه ده مسايده او زه فکر نه کوم چې نړۍ په هیڅ د سیو هیواد دی چې الته دی د عالی تحصیلاتو زمينه د پی ایچ ډی تر دورې پورې نه وي مسايده ولې متاسفانه دلته په افغانستان کې موږ داسې ستونزې سره تر اوسه پورې لا لاسو ګرېوای.
ډېره مننه. د خصوصي لوړ زده کړو موسساتو د لا شفافیتو لپاره ستاسو وړاندیز څه دی؟
لکه څنګه چې مخکې ما ورته اشاره وکړه د عالی تحصیلاتو د کمیت خبره په خپل ځای ولې د کیفیت له لحاظه خاصا په خصوصي برخه کې یا په خصوصي سکتور کې دا یو ستونزه ده. چې دا ستونزه په دوه ډوله باندې بیا مونږ کولای شو چې تقسیم کړو. یو دا دی چې په عمومي صورت سره هغه مؤسسات چې د افغانانو لخوا نه ایجاد شوي دي او د دوی فعالیت پر مخ ځي، د دې کیفیت په مراتب د تدریس ډیر کمزور دی، ځکه هغه محصلین یا هغه اشخاص او افراد چې د کانکور په ازموینه کې پاتې کیږي او یا حتی د کم سواد لرونکي کسان دي، هغه هم د دې لپاره چې دا یو تجارتي بڼه لري د مؤسساتو ته لاره پیدا کولای شي. هلته پرمختګ هم د دوی خپل شخصي مصارف پورې تړلې خبره ده، ځکه چې دوی ورته فیس ورکوي او هغوی هلته کامیابي کوي او سبا بیا چې کله دوی فارغیږي دوی به نو عین هغه سند ولري کوم چې واقعا د دې وړتیا لري او په خپل استعداد سره کامیاب شوي دي. نو زه فکر کوم چې دغه یوه عمومي او ډېره غټه ستونزه ده او له بلې خوا نه هغه مؤسسات هم دلته شته دي چې د خارجیانو له خوا نه ایجاد شوي دي، ځینې خارجي تعلیمی د عالی تحصیلاتو مؤسسات چې دوی هم ډیر لوړ فیس اخلي او غته هم هر هغه اشخاص اقتصادي کمزور وي او مالی توانمندي ونه لري نشي کولای دی وته لاره پیدا کی او صدا هم خپل خپل ذات کې یو دوګونه برخورد رامنځته کوي د عالی تحصیلاتو په خصوصي سکتور کې او په عمومي صورت سره د دولتي سکتور سره.
قدر من اوریدونکو اوس هم راځو یو ویلنډي وقفې ته، خبرونه بیا هم ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه ته اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
پوهنه
چې موږ په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته، موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم د بیا بکرم په تاسو وانه یا په دالاس وانه
وو باندې نور موږ د حکومت څخه خواهش لرو چې موږ د وو باندې
بس لرو فکر چې محکمې له خوا
ازادي رادیو یو تر 200 شپږ نوي منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 5 صفه
رامي صاحب څوک څنګه کولای شي چې د لوړ زده کړو یو خصوصي موسسه ایجاد کړي په دې برخه کې معیار څه دی؟
زه فکر کوم چې د عالی تحصیلاتو محترم وزارت په دې اړوند یو ځانګړی پروسیجر لري. د قانون لمخې دوی د دغه پروسیجر پر وړاندې ځینې معیارونه الته موجود دي. د بیلګې په توګه مونږ کولای شو وایو چې یو څوک چې غواړي د عالی تحصیلاتو مایو مؤسسه منځته کی دی باید په یو معینه اندازه کدري استادان د پاندون د ځان سره ولري او د دې شهرت چې هغه بالفعل موجود وي او دوی د تدریس تجربه او په علمي لحاظ د صلاحیت ولري چې په د عالی تحصیلاتو په مؤسسه کې تدریس وکړي. همدغه راز د ځای شتون او همدغه راز یو مقدار معینه پیسې دي چې هغه دولت ته باید تحویل شي ترڅو پورې دوی بیا وکولای شي دا جواز ترلاسه کړي او خپل فعالیت په دې برخه کې ادامه ورکړي.
ډیره مننه. د اخیری پوښتنې په توګه رامي صاحب محترم، تاسو د دولتي او خصوصي لوړو زده کړو مؤسسات ترمنځ د دې اړې اړیکې او همکاري څه ډول ارزوي؟
تر هغه ځای پورې چې زه په جریان کې یم، د دوی ترمنځ خو رابطه صرف یوازینی مرجع یا یوازینی ارګان د عالی تحصیلاتو وزارت دی. د عالی تحصیلاتو وزارت د په چوکاټ کې دوی هم دولتي عالی تحصیلاتو مؤسسات او هم خصوصي یا غیر دولتي دا دواړه سره تړلي دي. دا یو رابطه ده د دوی مؤسساتو ترمنځ. او له بلې خوانه سکل چې کوم د کانکور ازموینه ترسره سوه، د دې ازموینې په پایله کې یو نوی شی چې ما ولیده هغه دا و چې دلته درې نوه ډوله نتایج اعلان شول. یو ډول هغه نتایج و چې خپله محصلینو چې کوم رشته یا کوم مسلک غوره کړی و هغه ته کامیاب شوی و. دومه کټګوري هغه کسانو چې دوی ته ویل شوي و چې تاسو به د خصوصي عالي تعلیماتو مؤسسات ته معرفي سي. یو معین اندازه یا یو معین اندازه نمرې دوی د محصلینو چې کومې ترلاسه کړې وې، یعنې هغه معیار یې پوره کړی و، دوی ته دا موضوع په نظر کې نیول شوی. یو تعداد نور چې په اصطلاح ناکامې ګڼي او که بې نتیجې په داسې شکل باندې سره تنظیم شوي و. نو کله چې دولت غواړي د عالي تحصیلاتو د وزارت له طریقه پله یو تعداد محصلین د عالي تحصیلاتو وزارت خصوصي مؤسسات ته معرفي کړي، نو دلته طبیعي خبره ده چې یوه رابطه رامنځته کیږي. او هغه دا ده چې کیدای شي یو مقدار امتیازات هم په مادي لحاظ باندې د کټګوري محصلینو ته ولري، او له بلې خوانه هغه محصلین چې یو پروسه د امتحان سپری کړې ده تیره کړې ده هغه هم ترسره شوې ده، او دا بیا مستقیم ډول باندې د عالي تحصیلاتو د وزارت له خوانه خصوصي تعلیمات او مؤسسات ته ورپېژندل کیږي. نو زه فکر کوم چې دغه خپل په خپل ذات کې دغه روابط دي د دې مؤسسات ترمنځ ایجاد شوي.
رمیسې محترم، ستاسو له راتګ او معلوماتو شریکولو څخه مو ډېره مننه.
هیله کوم تاسو نه مننه.
د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو، دا وزمر د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تر بلې به داسې خبرونه چې بیا تاسو په خدمت کې حاضرېږو پر پاک کلامو سپارم.
تاسو هم کولای شئ چې خبريال شئ او موږ د خپل سیمې له خبرونو خبر کړئ.
د افغان بي سیم د شرکت ګډون کوونکو ته دا زمينه برابره شوې چې د افغانستان له ټولو خارونو، کلیو او باندو خبرونه ازادي رادیو ته واستوي.
په ډېری اسانۍ یو اس ام اس 33 شمیرې ته واستوي. د یو اس ام اس په استولو سره د ازادي رادیو افتخاري خبريال شئ.
تاسو په پښتو او دری ژبه د خبرونو ترڅنګ غږ او ویډیو هم را لګولای شئ.
د افغان بسیم شرکت تاسو اتل شمیره د ازادي رادیو د افتخاري خبريال لپاره.
جوان په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب.
موري کوچی ته مې ورنکړي، موري کوچی ته مې ورنکړي، زبو خان ساتم کزان سنگاروم. درنو او خوږو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلې مو ومني. په فطری لحاظ د هرې خزي غوښتنه همدا وی چې باید له نورو ښکلی او ښایسته ښکار شي. دا ښکلا که طبیعي وي او که مصنوعي، خو د خزو هیله د هغوی ښکلا وي. اوریدونکو، نننې ژوند په شیبو کې خبرونه مو د تیر وخت افغاني سنگارتوکو ته ځانګړې کړې ده. په خبرونه کې به واوري چې په خوا ناویانې په کومو توکو راښکلې کېدې، د دغه توکو ځای اوس کوم سنگارتوک نیولی.
لکه سپوږمۍ هسي ځلېږي د واده شپه ده، پټ پجړه کې خوشالۍ
ده. دغه او د تورته پښتنو ځوابونه به په دغه خبرونه کې پیدا کړی. هیله ده چې لما محبوب شاه محبوب او وګمیر شیدی سره عملتیا وکړي.
درنو اوریدونکو، کله چې انسان په ځمکه موجود شوی او د ټولنیز ژوند د پیل دریڅه پرانیستې، نو په ودونو کې به حتمی ناوې او شال نورو عادي وګړو سره په توپیر ښکارېدل. ناوې به هم د وخت پر دودی سنگار راښکلې کېدله او شا به هم د وخت دودیز رواج پر ځان منه. د افغانستان په ګڼ شمېر سیمو کې د سنگار لرغونې توکي لا هم شته، خو ځینې له کاره لوېدلي او ځینې لا هم د استعمال وړ دي. د سنگار له دغو توکو څخه لا هم په یو شمېر سیمو کې د لونګو ځونډي، دنداسه، رانجه، چارګل او داسې نور موجود دي. دا چې پخوا د ناویانو د سنگار لپاره له کومو سنگار توکو څخه ګټه اخیستل کېده، دا به له څو سپینګیرو سلیم جان، نعیم الله او حنیف څخه واورو.
دا د لاس باوګان دا به ورته کول، غلبېلې به ورته کولې، مقصد چارګل به ورته کاوه. هغه وخت سره خواردان وو، موږ ورته باوګان وایو، بنګړي وایو، دام غاړه کې اچي، دام ګل میخې ورته وایي، په نستوره اچي، ډېر شیان دي. کنه شروع یې په نکروزه ده، سینجلې پیغلې هغه به پیکي، سیورې کله هغه به بیا واده کېږي، هغه به بیا سر جوړوي، د لونګو امیل اچي،
دړی به کې خودی، پاندری به کې خودی، نرکچور به سر اچاو، سر لرګی به تیلو کې ګډاو، بیا به سر پورې کاو، سلای به سر کې دسې وهلا، چې دا پیګای به بیلاو، پاندری به کې خودی، دا به روپۍ دسې ټکوالې، بس بندونه به سر اچول، پوه شوې؟ نو دا ګڼونه به په دې کوچانو، پیسې به دې کوچانو.
پخوا خو به زه داسې یو خبره درته وکړم، چې د ما یو نیا ده تقریبا د یو سلو شلو کالو ده، ویلې چې زویه سینګار چې وای ووایه، دغه یو رقم مشدۍ به یې ورته یلې، په دا سر به یې سیخکي وهل، او دړۍ وي او لونګ و دغه شیینه، دغه یو رقم ټوټې وي، ګلي بخمل یې ورته ویلې، که چی شی ورته ویلې، ویلې دغه ټوټې وي، غینه نور بعضې نومونه ماته نه راځي، نو خو ډېر عادي غوندې کار وی.
د کابل خروسی دن کې آتش پیته کلنه جمیله وای چې د ناوی لپاره په خوانی سنگار غوړه وو. نو ما وړي غوړه ځکه بوري چې ناوی به په ډیر کلاسیک شکل ښکلی ښکارېده. دا چې د ناوی لپاره د سنگار له کوم توکو ګټه اخیستل کېده، له جمیلې به وورو.
د ناوی کنه یه و رانجم نکری زیوه پا دیر خم مراسم نکری زوش پا برکور گمه طول خوشان افغانی کنی بیاغ و سلسره طول ناوی تایبامی و رو با گستن، اما ووز بیخی بل رسم رمان ناوی مخشان نلیده، او آقا ناوی بسته چان ولیده، سون نبه خوشان از اون مخکاته بیور کنن.
آقای جمیله وایی چه اوز به هارونو که چوک حقا سنگرتو که نه استعمالوی او نه هم حقا پخوانه جامعه وراغوندی، او دیره وقت ناوی تا خارجی لباسونه وراغوندی.
مشهده به گندنی و سابقه آماغ کنی خیخ کاره کده سو رنگم، یا اون مشهده و بالتنه که به کارو، یا و رقم دفسه زنگولی و سپین زد آخه به لمن که دفسه کار کن و چکدی به کار کن نفسدول که دیر خیخ کاره کده دا، ولی ولی کموسه به کن به پیوه که بس آماغ گرای بای پا سیخه کشایان ورده کلک دندوسای وقت غاکونه بای تکس بین ویسه او دفنانی دناوی دس غاکونه و سم دس سرکه دنو.
آقل جمیله وی چه در شندو در سرخی لپاره با ناوی دندوسا و حلا چه چو رزی بای شندی سره وی، او هم بایا یو پینزه پری چارگل پا پوزه کاوه چه اکثره وقت با ده سرو زرو. چلویخت کلنه ماگول بیا پا تیر زمان که ده ساده تو بیاده و نکوی، او وی که لیوی خواه ده خلگو اقتصادی حالت کنه و نو لبل پلاوه دوی ساده تو بخواه و. مگر وست وقت که ده ناوی لپاره باید تر طول و غور سنگار وشی.
ایت فیشان دست فیشان نو ده مور بمی چه نقل که و ناوی مغا خال و دلی ورته چی شای ورته یا آقا و خلاص. او ډیر اصلي خلک چې په کابل کې ژوند کوه د نجیب وخت چې د ما یادیږي کابل کې چې ژوند کوم هغه یو تونی رواج و خلاص، نور هېڅ شی نه و، جیز هم داسې جیز رواج نه و. یو دوه سپینې ټیکې به ورته وګنډلې، زیات یو پنځه شپږ جوړه کالیز نوي زاړه به ورته ټول کړل، زی به یې ورکړه خلاص. ویښتان خو وخته هغه و، نو وخته کوڅۍ مود و، نور همداسې به یې خلاص پرېښودله. دا ډېر چې هغه ښه ده د نجیب په وخت کې به تونی رواج و خلاص شکل تونی همدا دندوسه رنجونی نکرو زنور چه خراواج نو نور نمک خزو دلو ده دغه وخت به ښځه وای سړی نه لیدله ته څو وای چې واده ونه کړه رواج به نه و کوم یو بچه داسې هغه به آزادانه کار بهی به دلته کابل کې هغه به پرېښودله.
د کابل ښار یوه بله اوسیدونکې محموده بیا د خپل واده او د هغه وخت کیسه کوي او وایي چې د دوی په وخت کې سینګارتونونه نه وه، نو په کلي کې به یوې ښځې ناوې سینګاروله چې تر ډیره به یې له دنداسې، رنجو او د ونو له کنډه استفاده کوله.
زه دولس کلنه واده شوې یعنی پیچی نه پوهېدم. مور کره به مې راغلم، ټول بچه بیا راپورې وخندې ته اوس ناوې اوس واده شوې، سترګې دې لږ تورې کیا، د سر لږ ږمنځکه. ما به مخې ما ویلې نانی کومه بعد د شرم ده. ما خپله یادېږي تونی رواج نه وه، روزې ټولېدل رواج نه وه، آرایشګاه رواج نه وه. ما سرګنۍ به چېرته راوړم، ماغه به یې واغوستل، لاړ به ورسره روان به شو که ښه به وه که به خراب نه بېلچ دا چی شی تا راوړي چې باور وکړي. ما په واده کې یو لکسیرین و یو کریم و، اوس مې را په یادېږي خندا راځي. نو اوس خو یوې آرایشګاه ته دوی ځي د شپې د ورځې دوی څونه مصرف به کوي. دا غټ غټ خالونه به یې کېښودل، لږ لکسیرین سترګې به یې تورې کړې، سپین کمیس هم دا به نار از ټوټې وي. دغه به یې واخېستل، نایې به فیشن و شال به پرې واچو، پټه به یې کړه بوبه یې کړه، د صابون رواج غوننه دغه نوړه به یې راخستم. خو بس د لوغه مې تنارس که به یې خلاصې شوې. مخکې هم لغه د وړو استفاده یې هم نه کوله. آخه آسانه فیشن چیه وه؟ بدو به فیشن که دغه نه کریم به وه، د لاسو فیشن نه رنګ ناخون رواج وه، نه ډیزاین د ناخون رواج وه، نه کروزې به یې لاسونه به یې سره کړه تر هغې مونږ لاسونه پوستکي نرم پاشي، وړه لمدو یا چای لمدو چې مونږ لاسونه پاک پاتې شي.
د کابل د ښځو چارو د ریاست یوه کارکوونکې سیمین امینزی وایي چې لا هم په یو شمېر لریو پرتو سیمو کې له پخوانیو سینګارتوکو څخه ګټه اخیستل کېږي. دا چې کوم سینګارتوکي دي او څه ډول یې کاروي دا به اغلې سیمین نه واورو.
په ډېر ځایو کې مې لیدلي چې فولکلوریک فیشنونه اوس هم رواج لري، لکه په کاپیسا کې، غزنی کې، پکتیا کې او پکتیکا کې، چې دغه فولکلوریک فیشنونه زموږ ډېر ښه دي، جل ته ضرر هم نه لري. لکه دغه پوډر او سامان فیشن چې نن ورځ موږ استفاده ترې کوو چې ټول چینایي مواد لري، به بې کیفیته مواد دي، دونه هغه ښه دي. فولکلوریک فیشنونه ښه دي چې متاسفانه په دې لوی ښارو کې رواجونه یې تر منځه تللي، مګر په اطراف کې اوس هم رواج لري. مثلا موږ که چیرې واده اوسېږي، یو ناوې جوړو، دې ناوې ته څلور پنځه سپین سرې ښځې چې میک لاسو لري، هغه ښځو راځي د ناوې سه اخته مینځي، بیا یې ورته د ونو کنډ دی چې کنډ رخلی جوړوي، ورته په پیکي کې کنډ وهي او د کنډ سره یو ځای د هغې د ناوې ته د زرورقونه دي چې په هر رنګ جوړ شوي دي، هغه په سر کې ورته جوړوي، رانجه ورته پورې کوي په سترګو، دنداسه وهي. او د دې تر څنګ لونګ چې ډېر ښه بوی لري، د لونګو ګلان جوړوي، د لونګو زونډیان جوړوي، هغه د ناویګانو په وږو کې یا په ویښتو کې ورته بندوي.
د سیمین امینزی په وینا د ناوی ویښته د ونو پر ځانګړي کن نښلوي، چې دا چاره د ناوی په سینګار کې تر ټولو سخت کار دی. قدرمن اوردونکو، د لغمان اوسیدونکی محمد رفیق راته د خپل وخت د یوې ناوی د سینګار انځور په خپلو خبرو کې وړاندې کوي. راځئ چې له دې واورو.
دته به دړې یلې لکه دا اوس دا ګولې پاشان غونې شې چې د غټې غټ کاغذونو ضروره کوندې سر به ورته په کڼ باندې کڼ دی چې یو کڼ د سردلو دی ونو دا د بلونو د نه براش کېدل، هغه بازار کې خرڅېده، بیا به دا سرونه به باندې اخیر کړ، بیا به دا دړې به باندې د سري خولې ورودان چې دا وزري دا چې یو بدبختی و، بیا به پاز لګي ورته کوڅي کړلې، هغه دې متبر سړي به کم روغنی مو ورته دې دا قوالان نه پیدا ک، هغه به په یختو ورته واه غیر دغه نه سرخی او د لفسیرینو دا شان قطعا نو دا سی یو رقم رنگونه و لکه دې ګولۍ په شکل باندې، هغه به سور موشین به موږ مثلا مکتب کې دینه به کله رنگ جوړو، هغه به ورته سرخی و هله کالی دا سی و چې افغاني کالی به و، کالی ښه ګڼ ګڼ کمیسونه و، داسې پاولیګان به پکې اچولي شاوخوا. نو هغه داسې یو وخت و چې دا مشدۍ روپۍ به په دې ګریوان ټکوهلي وې، هغه به چې د چا ډېرې وې، هغه به ډېره متبره وه چې دا متبره ښځه ولا شل مشدۍ دلته ټکوهلي دي، چا به کمې ټکوهلي دي، هر یو نظر به خپل وس سره. دا یو رقم د اوسپنې بنګړي، د اوسپنې بنګړي کړي ورته وایي ته دې چې په دې خوارانو لاس کې اچولي و، لاندې به یې زنګ کړي و، لاسونه به یې شنو وتې لاندې، او دا به یې اچولي چې دې کې کمال څه شی ولا که په دې باندې زه پوهېږم، خو د وخت رواج ده، هغه به زنګ هم کوو. بوټان خو نه وو، ګاوډي وو او جیتۍ وې، جیتۍ به نو عصري ناوې به جیتۍ پښو کولې.
سراس جانا مافو سال بلوه لیلا
خوګو ورینکو نن نه خبرونه هم دلته تمامو کوم رادیو ته لیکونه راستول پته مودادی په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره دا 4400 په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 په خوست او کندوز کې 1 ستاسي بریاز موږ هیله ده تر بیا خې چاري
چیا کیا یار انتخاب میکنن
وہی کچھ تو مدام کل سنجی وہی زور ہے کیا بھی زور مدام ہم نے پمی کے در بلو ایک درجہ کو کلو ہم جنگو جدار
میں اس گورے دا گاونڈے ہے وقت پاکستان گورے سے مدام
کر وہ بھائی سے ایک کسی کے از خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر
دیدید پر از افغانستان که مداخله تون شید
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود
آزادی پچپو که در امواج آزادی خبرونه تاودا و تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل دریو نتر پنځو بجو پوری آزادی رادیو نواوره